پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې له کابله د سولې د پلاوي سفر دوحې ته ځنډېدلی دی، علت یې تخنیکي یادی شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ورنه کړي. په نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر له ایران وغوښتل چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. یوه حکومتي سرچینه وایي د قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیئت سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولې ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیئت د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د حکومت دغه مرکزي هیئت په د افغانانو په خپلمنځي مذاکرو کې د ګډون لپاره کله قطر ته سفر کوي. تفصیل وروسته. د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نادری پرون دغه وزارت د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي چې د ملي پخلاینې عالي شورا تشکیل، د طالبانو خوشي کېدل او د مرکزي هیئت جوړېدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې د شغلي نادری له قوله لیکلي چې له طالبانو غوښتنه کړې د سولې خوب په واقعیت بدل کړي. د افغانستان امنیت شورا پرون پنجشنبه وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ سوی دی. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بلل سوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله او ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه هم کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. 20 کلن افکاري چې یو غیرنوونکی دی په 2013 میلادي کال په شیراز کې د دولت مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې اورېدلی دی چې ایران غواړي د غیژنیونې دغه ستوري په دې تور اعدام کړي چې د دولت ضد مظاهره کې ګډون کړی دی. ښاغلی ټرمپ له ایراني چارواکو او مشرانو غوښتنه کړې که د دغه ځوان د اعدام سزا لغوه سي دی به ډېر منندوی وي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې افکاري په کوم قتل کې لاس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وبا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د دغه سازمان د اقتصاد او ټولنیز عدالت مشر سټیف کاکبرن ویلي هر روغتیایي کارکوونکی حق لري چې د کار پر مهال خوندي وي. دا که دا کسان د کار پر مهال مري دا یوه بدنامي ده. مکسیکو، برازیل او امریکا هغه هیوادونه بلل شوي چې د روغتیایي کارکوونکو ډېر مړینې پکې ثبت شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د روغتیایي کارکوونکو او د روغتیایي بنسټونو د پاک کارونو د ساتنې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6.8 میلیونو اوښتی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجوونکي کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون 1.5 غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کیږي چې په دې برخه کې دي کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نوویچوک په نامه زهرجنې کیمیاوي ماده ښکار شوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل. ناولنی د اګست میاشتې پر 6مه له سایبریا مسکو ته د الوتنې پر مهال ناروغ سو او الوتکې ناڅاپه په اومس ښار کې کښېناسته او ناولنی روغتون ته ولېږداوه. دی تر هغه دوې ورځې وروسته د برلین په یوه روغتون کې بستر سو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له کابل قطر ته د سولې د پلاوي سفر وځنډید. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مې هم د سولې په ارتباط اخیسته.
زما په قدم باندې دومره غټ خلونه به موجود نه وي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته هم د سولې پر خبرو بحث لرو.
وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له پرېکړې مو خبرو.
زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د هغې خرید و فروخت دا بالکل بند وي.
په هلمند کې یو شمېر بزګرانو د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې.
تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړی، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. یوې معتبرې افغان منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، د دغو مذاکراتو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسېدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي د دوی پلاوی په بشپړه توګه سفر ته چمتو دی چې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته لاړ شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی د پنجشنبې په ورځ قطر ته لاړ شي، خو یوې معتبرې منبع چې د افغان سولې بهیر له نږدې ساري او په دې اړه معلومات لري او نه غواړي چې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، کوم مذاکره کوونکي طالبان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو تر اوسه قطر ته نه دي ستانه شوي او دغه مسئله لامل شوه چې افغان پلاوی قطر ته لاړ نه شي. یو شمېر رسنوی هم خبره کړې چې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چې کوم طالبان ګمارل شوي وو اوس په پاکستان کې د قطر له سفارت نه د ویزو د اخیستلو لپاره انتظار باسي. د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا مسؤلین وایي د بین الافغانی مذاکراتو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوي او افغان لوری چمتو دی چې قطر ته لاړ شي. افغان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې په اساس باید د طالبانو 15,000 بندیان چې حکومت سره دي او د افغان حکومت 1,000 بندیان چې له طالبانو سره دي د دواړو خواو د خوشي شي. د افغان چارواکو په خبره افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته پورې په څو پړاوونو کې خوشي کړل او دای هم ویلي چې طالبانو هم افغان بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د طالبانو په 15,000 بندیانو کې داسې هم و چې په لوی جرمونو کې لاس درلو، حتی یو شمېر په اعدام هم محکوم شوي وو. خو د دې لپاره چې د سولې بهیر زیانمن نه شي دا اقدام د ښه نیت په خاطر وکړ. د یادولو ده چې فرانسې او استرالیا له افغان زندانونو نه د و طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو وژونکي بللي دي. مون هڅه وکړه چې د دغو و طالب زندانیانو او دا چې طالب مذاکره کوونکي پلاوی تر اوسه مذاکراتو ته چمتو نه دی په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو مسؤل سهیل شاهین نظر ولرو، خو ده تر اوسه زمونږ دغه پیام ته ځواب نه دی ویلی. خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه و طالب بندیان به له افغانستان نه قطر ته ولېږدول شي او په یو درېمګړي هیواد کې به تر څارنې لاندې وي. دا هم باید ووایي چې د جمعې په ورځ مو ډېره هڅه وکړه چې د موضوع د څرنګوالي او وضاحت په خاطر د افغان مسؤولو چارواکو نظر هم ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو.
له کابل قطر ته د سولې لپاره د افغان پلاوي سفر ځنډیدلی او کابل وایي علت یې دوحې ته د طالبانو د پلاوی د ټولو غړیو نه رسیدل دي. آیا علت همدا دی او کنه؟ په کابل کې ځینې نور مشکلات هم شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ له غړي عبدالحکیم مجاهد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغانی مذاکراتو یا په افغانستان کې د یو سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نژدې پیژنې د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی. څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چېرته پیل شول، ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډېر وخت ونیو؟
شبر سمترم دا ټول د دواړو خواو یا د ټولو خواو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره یې پر څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځایه نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار کوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړل شي د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاده کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بې اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسېږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
له ښاغلي مجاهد څخه په مننې، تر 12:30 بجو وروسته هم د افغان سولې په اړه یو بحث اوریدلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او بخشی پارون او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. از په اسدآباد کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اسدآباد ته ورسو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی دی، خو له لویه سره نشه یي مواد په کونړ کې په یوه تهدید بدل شوی دی. تفصیل له اسدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګولی دی. قومي مشران وایي له چرسو نیولې تر خیخې پورې د هر ډول نشه یي توکو پلور بند شوی دی. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زموږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څه وخت مخکې د نشه یي توکو استعمال یا شیشه، چرس او داسې نور شیان زیات شوی و. نو په دغه اساس منطقه کې ناامني رامنځته شوې وه. غلاګانې وې، د جوماتونو نه، د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری، علما کرام، ځوانان په شریکه سره کېناستل، پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د هغې خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر له 6 تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی او که هر څو پیسو کې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشه توکو استعمال ډیر زیات شوی و او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کېږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډېر عام شوی وه، خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوې وه. ډېری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هیچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده، خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې یې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی غاته غلاګانې شوي دي، حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي شران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګري او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشه یي توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي او مدني فعال قیام خیام وایي
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې ان په خام چرس ډیر مروج وو. په اوسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مر سره پوښتنه کوي. دا
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشي توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسولین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټول ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشي توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټول ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د ناټو مشران د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کړې دي. تمه کېږي چې د ناټو غړي به د روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناټو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناټو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبه په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. 44 کلن نوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې 2 ورځې تیرې کړې. د دې روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یو روغتون کې د عاجل څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. روس لدی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر نوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیډي کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومته غوښتنه کړې چې د دې مسئلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، پخوا په ځلونو نیول شوی او حملې پرې شوي دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو لویری بلخ ولایت ته تللی دي او هلته پناه اخیستې ده. دوی په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیب صاحب راپور لري.
په بلخ کې کورنۍ بې ځایه شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا بې ځایه شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنګ او ناامنۍ له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالیو ته راتښتېدلي دي. محمد خالد یو له همدې بې ځایه شویو دی. دی د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې یې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې له شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر ویلې لټۍ کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دی بې ځایه شویو کورنیو ته د حکومت لاله پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګارۍ او ډېرې بېوزلۍ له امله لا ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کورپا آمدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مو خراب دی. یو څنګه چې ټوټو کمبلو او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاته دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نه سي ورکولی. دا زموږ له واسه نه ده چې بیا دوی پر ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بې ځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بې ځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده څو له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. ده زیاته کړه
کسان چې دنا بر جنگو او نامنیا او مناطق شنه
هغه کسان چې د نامنۍ او جګړې په علت خپل سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بي ځای کیږي. زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بې ځایه شوي کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
په هلمند کې د کنځلو کښت زیات شوی دی. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي د کنځلو کښت اکثر هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیان لیدلی وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او د هغې بزګر یې راښخولی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوې ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لویې کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شاید سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تور ماچو کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
هو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست ته مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړي په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړي، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي. که ناوخته پخلی وکړي بیا په آخر کې شفته کوي. کله کله سر په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښایم، لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کړي بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا سر په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کر سوي دي، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي. او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو، تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندي راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هیلمن کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له ساسي اریوب لیکي: افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. عبدالواحد مدقیق لالوګره: طالبان او حکومت باید د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیار له هلمند: اوس چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشي شوي، باید ژر د سولې خبرې پیل شي. ولی جان له غزنی: له طالبان غواړو چې ژر تر ژره د سولې خبري پیل کړي. حمیده غنمرنګه قطر ته د طالبانو پلاوی د تګ ځنډ یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. اتله زابله افغان حکومت سولې ته خپله ژمنتیا وښوده او برعکس طالبان وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره حکومت د سولې په اړه د ناهیلۍ خبرې نه کوي او ګل محمد مدثر له نادلي اوس انشاءالله د سولې لپاره لاره هواره شوې ده.